سړی مشهي دا مشان لډیو دا وخت په خبر کې شپږ بجې شوی زم تاسو قربا سره لمومند او ما سره تخنیکی همکارا پلوشا سحاق تا په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو و بورې په پاکستان کې انتخابات امنیت مسله او دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې ته د سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کوو ومیل مهم خبرونو سرټ کی انتخاباتي کمیشن د باجوړ د صوبایي سملي دويشتمه حلقې انتخابات زندولي په جاني خېلو کې د امنیت لپاره لاجون شوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې طالبان حکومت لال قاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي یو ځخه خبرونو تفصیل د پاکستان انتخاباتي کمیشن د خبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبایي سملې پر 28مه حلقه د انتخاباتو زندولو اعلان کړی هغې خپلواکه ادارې د اګم تر هغې وروسته اخیستې چې د جنوري پر 1 د کمی سملې پر 8 او د صوبایي سملې پر 28مه حلقې په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په یو برید کې وژل شو نن د باجوړ په سلارزو کې د ریحان زیب جنازې لپاره راټول شو خلکو ته په خپل وینا کې د ومی نشتل ګوند د صوبایي سملې انتخاباتي کاندید مولانا خان زیب ویل چې باید ټول د ناامنۍ مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي
باجوړی خاوري بچی چې کوم دی دا ټوټي ټوټي شو او داسې پسې روانه ده د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یکو چې بدمنی په دې خاوره باندې خامار دی تور خامار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا
دایش وسلواله ډلې پر ریحازیب د بریډ ذمہاري منلې هغه ډلې تر بریډ مخکې هم په باجوړ کې پر سیاستوالو او ولسی مشرانو د حملو مسولیت منلې دي په پاکستان کې د کمی او صوبایي سملو لپاره انتخابات د 2023 کال د فروری پر 8 نیټه کیږي نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو ځن مرګي وبخې نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی 14 کې یو تن وژل شوی د پاکستان ډان او نورې رسنۍ وایي چې دغه 14 د کوټه په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی تر اوسه د غبرید په اړه نور معلومات مخته نه دی راغلی دا 14 په داسې محل شوی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د زیارت په ورځ په خبر پختونخوا بلوچستان کې د ناامنۍ له تازه پیښو وروسته غونډه رابللې ده د کمیشن ویان پر ایکس پاڼه لیکلي چې کمیشن د بلوچستان صوبې د پولیسو د مشر او چیف سیکرټری څخه د کوټه تربت او په جابرآباد سیمو کې د ورستیو بمی 14 په اړه د ریپورت غوښتنه کړي د کمیشن نن یې غونډه د پاکستان د کونو چارو د نگران وزیر او پاخي سیکرټری سربیره د خبر پختونخوا بلوچستان چیف سیکرټری یا انتظامی مشران هم وربلل شوی دي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8 فبروري به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي د بیان لمخې انتخاباتي کمیشن د آئند 2013 ماده په کارولو سره دغه اعلان کړی بیان زیاتوي د رخصتي مقصد ولسته وخت ورکول چې په دغه ورځ د خپل رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه ولري ل دې وړاندې انتخاباتي کمیشن په یو بیان کې دا هم ویلي وو چې د 29 جنوري څخه خلک کولی شي چې په موبایل په 8300 شمیرو د خپل شناختي کارت نمبر میسج کړي او د خپل پولینګ مرکز معلومات حاصل کړي د پاکستان په سګنیو ټاکنو کې تر 12 کروڑه او 15 لک زیات کسان خپل رائے کارولې شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لال قاعده شبکې او طریق طالبان پاکستان سره په نږدې اړیکو تورن کړي دغه راپور چې د جنوري په 1 خپور شو په کې ویل شوی چې د لال قاعده شبکې یو مشر حکیم المصري د افغانستان په کونړ ولایت کې د طریق طالبان پاکستان وسلوالو ته روزنه ورکوي د راپور له مخې ټي ټي پی په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې یو مرکز جوړ کړی چې شپکش پیته ځانمرګي بریټ کوونکي پکې روزل شوې دي. په راپور کې په کره ډول دانه دی ویل شوې چې دغه مرکز د خیبر پختونخوا په کوم ځای کې دی او نه هم پاکستانی چارواکو په دغه لړ څه ویلي. د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې القاعده شبکې د افغانستان په څو ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي. بلخو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړی، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی. نوموړي ویلي چې اسلامي امارت د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمالېدو اجازت نه ورکوي. او روسي عدالت د آزاد اروپا راډیو د خبريال آلسو کورماشيوا د حراست موده غزولې ده. د روسي په کازان خار کې یو عدالت د آزاد اروپا راډیو د تاتار باشکیر چانګې د خبريال آلسو کورماشيوا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټې پورې غزولې ده. د برسال کې ده چې د جنوري پر 25 د کورماشيوا د بند سل ورځې پوره شوې. د کازان د سوویسکي ولسوالۍ عدالت د فبروري پر لومړۍ تړلو دروازو شاته اورېدنه وکړه. د کورماشي وکیل عدالت غوښتل چې د هغې حراست دې په کور کې نظربندۍ ته بدل کړي، خو قاضي یې غوښتنه رد کړه. د آزاد اروپا راډیو سرپرست مشر سټیفن کاپوس پر عدالتي پریکړه خفګان ښودلې. نوموړي د فبروري پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې دا فیصله د امریکایي خبریالې آلسو کورما شیوا او د هغې د کورنۍ لپاره خوشینوونکې ده. پر کورما شیوا تور دی چې روسي حکومت ته د یوې بهرنۍ ایجنټ په توګه د ځان ثبتولو لپاره غوښتنلیک نو ورکړی او د روسیې د پوځ په اړه دروغ خپاره کړي دي، خو هغې دا دواړه تورنه بې بنیاده بللي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. تاسو مخبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، په باجوړ کې د یو انتخاباتي کاندید د تروجنې ورسته د باجوړ د یوې حلقې انتخابات ځنډول شوی. د دې سیمې سیاستوال وایي ریاست په امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلي. او په جانی خیلو کې د امن لپاره لاریون شوی. او پر دې به هم خبر شي چې د خیبر ضلع ولس له خپلو انتخاباتي کاندیدانو څه تمې لري.
ټولو نه غټه مسله بېروزګوري ده، غربت ته په خلکو باندې او سره امن او امن نم دی، خو د امن او امن نم دی خلک دومره نه ډوریږي لکه څومره روزګور دی، روزګور نشته.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل چې په باجوړ کې د خمی اسمبلی او صوبای اسمبلی لپاره د آزاد امیدوار ریحان زیب جنازه شوې ده. په جنازه کې سیاسي او قومي مشرانو ویلي چې که خلک یو موټی نشي نو د وژنو دغه لړۍ به روانه وي. ریحان زیب پرون نامعلومه وسلوالو وژلې وو چې ذمواري داعش وسلوال ډلې منلې نه. د هغه تر وجل کې دوه وروسته انتخاباتي کمیشن د هغه ضلع د صوبای اسمبلی پر 28 حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان وکړ. نوهر شانواس تر زیاته کوي.
د باجوړ د ریحان زیب جنازه نن 11 بجې په شانري سلارزو کې وشوه. دغه جنازه له د باجوړ او خوش سیمو په زرګونو خلک ورغلي چې پکې سیاسي او سماجي ډلې او عام ولس هم شامل وو. د جنازې د میدان د عوامي نېشنل ګوند باجوړ غړي او د قومي سیملې د اتم حلقي کاندید مولانا خانزيب ولسته په خپل وینا کې ول تر هغه چې ټول یو موټی شوی نوي امنیت نشی راتله.
سل د دې باجوړی خاوري بچی چې کوم دې دا ټوټي ټوټي شو او داسې پس روانه ده روانه ده. د مسلې په سنجیدګۍ باندې بزان په یکو چې بدمنی په دې خاوره باندې قمار دې تور قمار نه پریدي دا وطن مزل تا نه پریدي دا وطن سیاست تا. تاسو وګورئ دا کوم د الیکشن د عمل چې روانو په دې حالاتو کې مونږ خو ارسړي تداویلی چې مسائل بنور کیږي په بدمنی خبره وکړي دې وطن په دې وخت کې زمنګ په بدمنی باندې خپل خپل جوجه به ګونګي شوي وي. دا مثلا نه دا وامین شل پټای د ځان نه د پی ټی آی دا نه د جمعیت علما اسلام دا د ری خاوري مسله ده.
ریحان زیب د قومي سملې د اتمه حلقې او د صوبای سملې د 22مې انتخابي حلقې نه آزاد کاندیدو او د جنوري په 1 وسلوالو په ستیقابات پښتکې وژو د مامونو خپل سیاسي مهم د پوره کېدو وروسته خار بازار تروانو چې ماسپخین محل ور باندې ډزې وشوي او د سره درې نور تنه زخمیان هم شو. د ریحان زیب مړې چې د روغتون کور تروان کړی شو نو لارې کې د ملیشي ځواکونو په ودانۍ د مړي سره روانو ځینې خلکو د کاڼو ګزارونه وکړل او د ملیشي ځواکونو ځینې ناربازي هم کړې وه. تیر وختونو کې د ملیشي ځواکونو ترڅنګ د پولیسو او نورو امنیتي چارواکو ویلي دوی په سیمه کې امنیت راوستو ته ژمن دي او د بد امنۍ د مخنیوي لپاره یې ګامونه هم اخیستي. د جنازې د دغه میدانه د پاکستان تحریک انصاف لخوا قومي سیملې لپاره نومول شوی کاندید او د دغه سیملې پخوانی غړي ګل ظفر هم په خپله وینا کې وویل باجوړ کې هر فکر لرونکي وژل شو او دغه لړۍ روانه ده.
تمار دغه نه پاره د دبه غي کې چې کوم دی هغه هم رمړکلو داری اسد دیو پیسله وکیوا د دغه غي زمار پرشته او کونشته بس
نشته
یا به ته برملا انکار وکي چې نشته بیا به ګورم په دې ځکه پروتم کو چا وځلم او کورسره باندې کول یا به منو ان تحفظ راکی خدا ووري دا چې څه کوم زه اول بزان یاد کم یا بل څه کوي دلته نو په دې طریقه باندې تعالی من نظر د دې لپاره کوم دل ته ناشي او تقریر نه وکړو سبا دی د دې لپاره یو مضبوط لا عمل جوړول غواړي باقي قومي مشران د هر سیاسي پارټي یو دوه نمائندگان او هر هغه فیصله چې دنه دی وکی به قوم له راوړي چې دا فیصله د قوم ته ته منظور ده قوم وي منظور ده به په باندې مخکې قدمونه لولو.
د باجوړ د پولیسو ترجمان محمد اسرار مشال ریډیو ته ویلو د ریحان زیب د وژنې قانوني ریپورت معنی اف ای آر لا هم نه دی درج شوی. وړي د پولیسو یو مراسله معنی دفتری ریپورت کې د ریحان زیب قاتلین نامعلومه خودلی. ریحان زیب د پاکستان تحریک انصاف غړی په 2013 کال کې د ځوانانو د ډلې مشر ټاکل شوی. وروسته د 9 مئی د احتجاج په دوران او وروسته وختونو کې بیا په احتجاجونو کې قربان دي قانوني ریپورتونه هم درج شوی چې تیر کال د 1 میاشتې لپاره بندي شوی هم. ریحان زیب ته د باجوړ د قومي او صوبایي سیملې لپاره د ګوند لخوا ټکټ نه ورکړل شوی. نو نوموړي بیا په آزاد توګه انتخاباتو کې برخه اخیستو فیصله کړې وه. د ریحان زیب په جنازه کې د باجوړ د خبريال بلال یاسر په خبره د محمد دیر او د نور ځلونو په ګڼ شمیر کې خلک هم ورغلي او دوول باجوړ کې تر دې لوی جنازه کله هم نوولی دلی. د جنازي غړونوالو ته د جمعیت العلماء اسلام فیډل یو مشر او د باجوړ د قومي سیملې کاندید مولانا عبدالرشید په خپل وینا کې وویل
دا الیکشن چې نو شروع شوه مونږ اعلان وکړو پریس کانفرنس هم وکړو چې اول مونږ ته امن ضروري دی الیکشن درسته د امن ګارانټي راکړي د امن پیسې قائم کړي به ځنې خلکو به دا خبره کوله چې د مولیان یاري یا چرته د الیکشن نه تښتېدل دي. نن ثابته شوله چې زمونږ خبره ټیک وه دا خبره د مولا نه ده دا خبره د نومې باجوړی ده او دا وجني زمارونو زتا سونه تپوس کوم زمنګ د پارا الیکشن ضروری دی که زمنګ د پارا د باجوړی دی نه تحفظ ضروری دی
یاد دی چې باجوړ کې تیر کال د جمعیت العلماء اسلام فیډل د کارکونکو په یو غونډه ځانمرګي بریچ شو چې پکې د پولیسو په خبره 4 شپېته تنان وژل شوی او تر 100 پورې پکې زخمیان شوی هم. تر دغه علاوه هم د دغه ډلې د مشرانو په خبره دغه ضلعه کې د دوی تر 10 زیات کارکونکو او سیاسي مشران په نخښه شوی. په دغه ضلعه کې د پولیسو ضد کارکونکو او سیمایز مشران هم په نخښه شوی او د دغه ځینو پیښو ذمواري خو چا نه وي منلې. خو د ریحان زیب د وژنې په شمول په تیرو وختونو کې د ځینو پیښو ذمواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې قبولې کړې دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړه
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
اردوونکو د خیبر پختونخوا په جاني خیلو کې نن ځای خلکو د خپل غوښتنو په حق کې لاریون کړی. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو ترڅنګ د لادرکه کسانو عدالتونو ته د حاضرولو غوښتنه کوي. په جاني خیلو کې دا لومړی ځل نه دی چې ځایي خلک د عمل لپاره مظاهره کوي، بلکې وخت پر وخت احتجاجونه او پرلتونه وهلي. ځینې وخت یې حکومت غوښتنې منلي هم دی خو بیا هم دوی داوا کوي چې حکومت د ژمنې سربیره هم په سیمه کې امنیت نه دی ټینګ کړی. حکومت یو ځل بیا ویلي چې د امن راوستلو لپاره اقدامات کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
دغه مارچ یا لاریون کې جانی خیلو له حکومت غوښتنې کولې چې سیمه کې امن پر ځای کولو ورسره په وار وار ژمنې شوي عملي دي شي. نور د دغلته د هدفي او وسلوال بریدونو مخه ونیول شي او د سیمې له درکه کړل شوي خلک ته عدالتونو ته وسپارل شي. د لاریون ګډونوال جانی خیلو اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نه سیمه کې د امن غوښتنې کړې. دغلته په وار وار پر لتونو پس حکومت ورسره ژمنې وکړې خو نامنی ورځ تر بله زیاتیږي.
دا کمی مشران دی، علما کرام دی، په ګڼ شمېر تعداد باندې ځوانان راوتلي دي او د منډې نه ولته د بچکې مارکیټ ته دا پیدل مارچ دی. زمونږ غوښتنې چې کومې دي په جنیخیر کې کومه بدامنی روانه ده، کومې هدفي وژنې دي، ټارګټ کیلینګ دی، یعنی بمی چاودنې کېږي، ورسره زمونږ چې څومره میسینګ پرسن دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. مونږ د حکومت څخه مطالبه کوو چې زمونږ دا عینی او قانوني غوښتنې دي زر تر زر پیرا کړي.
جانی خیلو 2021 کال مارچ په میاشت کې 9 ورځې او بیا د جون په میاشت کې 28 ورځې پر لټ کړي ول چې حکومت سره ورسته مایده پس ختم کړل شول. دغه پر لټونو پس حکومت جانی خیلو ته سیمه کې د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی وو خو جانی خیلوای چې لا هم امن بحال نشو. د لاریون یو بل ګډونوال ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار جانی خیلو پر لتونه غونډې او احتجاجونه وکړل د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړل شي خو لا هم سیمه کې امن بحال نشو. نن په دې موخه جانی خیلو امن مارچ تر سره شو.
2021 و درنا کړی و د امن پر او دغه درنا کې نیته حکومت مذاکرات وکړي په شو وزیر اعلی د نشته به موجود وخت ټول ادارې خلکو ذمہ دار خلکو چې موجود دي نیته نیکل کوم تر یو موعده وکړه چې نیته تاسو مستقل امن جوړاوي د تسکین لا پتا افراد دي هغه نشته د بدرې میاشته کې عدالت ته پیش کوي او د نن ورځې راځي خو موږ هغه مطالبه حال نشولې روانه په بنیاد په جنې خلک سره ټارګټ کیلینګ راوند دی ګلټه په دمنی جوړاتو د میش بچو نه هوا کیږي نو دغه خلاب نن یو ځل بیا جن خل کوم یو د عمل نګ مارچ لاندې حکومت نه دا غوښتنه کوي چې کومه موعده حکومت نشته را شوې وا چې هغه موعده د نشته عملي کړل شي او مستد مستقل امن روکړ شي.
د جانې خلو د غلاریون پاړه حکومت او فوج سره رسمي بیان نه دی ورکړي خو مشال ریډیو د غلطه د بنو انتظامیه او فوج دوا جلا جلا چارواکو نه چې وپوختل نو دوی چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امنیت ټینګښت پوره هڅه کیږي. روزانه په بنیاد د پولیسو او فوج لخوا وسلوالو زیات کاروای روانې دي. ګڼ وسلوال یې د غلطه په نخا کړي. دوی زیاته کړه چې د جانی خیلو د ترقۍ لپاره د غلطه د 2 اربون روپې ترکیاتی پروژې هم روانې دي چې پکې ګڼې پروژې سرته رسیدلې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د 2023 انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننې، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته یوه اونۍ پاتې ده، د کوټې په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنۍ یو شمېر پیښې شوې دي. پرون په قلعه عبدالله کې د ناڅرګنده وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند یو غړی وژل شوی او بل ټپي شوی. بلخوا په کوټه کې د پاکستان پیپلز ګوند پر دفتر د لاسي برید له امله 3 کسان جوبل شوي دي. پر دې سربیره په کیچ او خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندیدانو پر کورونو د لاسي بمونو بریدونه شوي دي. پړې نور حال د مشالډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په ځینو برخو کې د انتخاباتو د رنزد کېدو سره سم د نامنۍ پیښې زیاتې شوي دي چې له امله تېره ورځ د مرګ ژوبلې پیښې هم رامنځته شوي دي. د جنوري په 1 نیټه د بلوچستان په کلي عبدالله کې ډزې شوي دي چې له امله د عوامي نېشنل ګوند یو غړی ظهور احمد وژل شوی او بل کس ټپي شوی دی. پر پیښه د عوامي نېشنل ګوند لخوا سخته خواشنۍ ښکاره شوې او د حکومت څخه په پیښو کې د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه کړی ده. دا ډول د کلی عبدالله د انتظامی چارواکو لخوا ویل شوي دي چې دوی په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده خو څوک یې نه دی نیولی. بل پلو ته تېره ورځ د کوټ پر سریاب سړک د پیپلز ګوند پر انتخابي دفتر د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی لپاره کاندید علي مدد جتک په خبره چې په دې پیښه کې تورن کسې نیولی او وو پولیس ته سپارلی دی. دا ډول د ایران و پول ته څیرمه د بلوچستان په تربت کې د پیپلز ګوند د کاندید او د بلوچستان د پخواني وزیر ظهور احمد بولیدی پر کور د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه ځاني زیان نه دی اوښتی. خو د پیښې وروسته ناڅرګنده کسان په تیښته کې بریالی شوي دي. او تېره شپه ناوخته په خوزدار کې هم د پیپلز ګوند د کاندید شکیل دورانی پر کور باندې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د لاسي بم د برید په نتیجه کې یو کس زخمي شوی دی. د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو د دې پیښو غندنه کړې او د حکومت څخه په صوبه کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د پیپلز ګوند د بلوچستان د اطلاعاتو سکرتر سردار سربلند خان جوګزي و مشالډو ته وویل چې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده. هلته د بلوچستان په سیبي ښار کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا تېره ورځ د ټرافیک پولیس پر دفتر د لاسي بم برید شوی دی چې له امله څه زیاني زیان نه دی اوښتی خو په خلکو کې یې ویره خپره کړې ده. دا پیښ په داسې وخت کې شوي دي چې د هېواد د نور برخو په ډول په بلوچستان کې هم و عامو انتخاباتو یا ټاکنو ته یوازې یوه اونۍ پاتې شوې ده. پر دې پیښو د بلوچستان د حکومت لخوا هم خواشنۍ ښکاره شوې ده او د بلوچستان د لنډمهاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی دی چې د کوټ په ګډون دی د صوبې په ټولو برخو کې امنیت ټینګ کړي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جانت سگزی و مشال ډیډو ته ویلي دي چې د انتخابات پر مهال به د امنیت ټینګولو په خاطر صوبایي حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
په بلوچستان کې وړې چاودنې شوي دي، دا غټ امنیتي ستونزه نشي رامنځته کولای. ځینې اورپکې غواړي چې الیکشن کې خلک برخه وانخلي په انتخاباتو کې، او خلک وویریږي چې دوی پر 8 فبروري د میاشتې راونه وزي ووټ وانه چوي. خو موږ ډاډه یو چې امنیتي ځواکونه تیار دي چې خلکو ته امنیت تامین کړي. یقیني دی چې په سلو کې تقریبا 80% داسې پولینګ ځایونه دي چې په هغه کې موږ اساس چې دی هغه ګڼو. هلته به د پولیسو، د وسلوال پوځ، نورو کوم امنیتي ادارې دي هغه هم ځای پر ځای کوو. خو وړې وړې پیښې کېږي، خو دا عمومي انتخابات هم نشي ځنډولی.
د ډول په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې په تیرو 24 ساعتو کې 15 بریدونه شوي دي. د دې څخه له مخه د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي کې د تحریک انصاف د انتخابي لاریون پر مهال په یوه چاودنه کې 4 کسان مړه او 6 نور ټپیان شوي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې مو دي 15015 شپېته، 2110، 12,900 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
لادمی مخکې تاسې د یو ترين راپور ورده چې پاکستان کې پر انتخاباتو او امنیت باندې بو اوس راځو یو بل موضوع ته د خبر پختونخوا د خوړو ادارې په هغه صوبه کې د خوراکي تیلو او غوړو جوړولو یو شکرخانه تړلې دي د خوراک څنګه لخوا د غړو خوراکي تیلو د کارخانو د ټیسټونو د راپور لمخې په خبر پختونخوا کې د غړو د لسو کارخانو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځول شوی بلخوا د بنکل شو یو شکرخانو مالکانو ته ول شوی چې هغه د خپل مصنوعات له بازار ټول کړي هغه ته د حمل شوی چې د معیاري مصنوعاتو د جوړولو له ضمانت ورکولو وروسته به د هغه کارخانه بیا پرانیستل کیږي پر نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال غلام بوسره کوي
د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې سیکرټری ظریف المانی د جنوري په 1.5 لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د خیبر پختونخوا حلال فود اتارټي د کرا ټیسټونو روستو په دی وجه 21 د غړو ملونه سیلکړی دي چې په دغه ملونو کې د خوراکي تیلونه زهريله مواد په سم توګه نو وستلې شوې
په دې کې مونږه فری فټي اسیدز پراکسایډ ویلیو وټامن اے میلټینګ پوینټ نیکل موئسچر وټامن ډی سوپ کنټینټ لکه دې چرته د غړو کارخانه وګورې کنه التبه د صابون کارخانه می دغه وجدار چې د غوړه چې د غوړی چکل پروسس کیږي نو د صابون وزي نو چې صابون کارخانه ته نه نو د مطلب دا چې پروسس دلته نه کیږي دا ډېر سمپل طریقه ده نو دا 12 قسمه ټیسټونه موږ وګړو دا اکثر فیل رااله او دا یو لک ټنه پوری په مارکیټ کې پراته دي موږ هغه ته دا ریکوست کړی دی چې دا سو پوها خلک اورډر مشهور مشهور نمونه دي نمونه ناخلم تاسو مې ربانیو کې دا ریټریو کې دا واپس راوګه پروسس کې زموږ سره هیڅ اختلاف نشته موږ نه وړو چې زموږ په صوبې کې د کاروبار خراب شي
په پیښور کې خبريال یوسف علي وایي په خوراکي شیانو کې د ملاوت کولو په سر تر دې وړاندې هم د چارواکو لخوا ګامونه پورته کړی شوی وو خو په دومره لویه کچا د ملونو او کارخانو په ضد دا ډول کاروایانې تر دې وړاندې په نظر نه دی راغلي
نو امید خدا دی چې دا ډیر غټ یو اکشن دی چې د غړو ملونو والا او د چینو ملونو والا دا ډیر لکه اوله پیرځی نه ما چې په ملونو باندې د غوښو سوته دا چا په غوښو لا واغی ملونه سیل شو مخکې خو دوی صرف دکاندارانو خلاف دغه غستو اکشن غستو کنه اوس دا ډیر ښه خبره ده چې د مل اونرز او یا د غټ هول سیل مارکیټونو خلاف کو اکشن واغستی شي نو چې چرته نه سپلای بند شي نو مارکیټ کې
د تیپ پوهان وای اولس ل پکار ده چې د ملاوټي یا غیر معیاري شیانو د استعمال کولونه بیخي ډډه وکړي او وړي او تیل ک معیاري هم وي نو استعمال یې بیا هم کم نه کم پکار دی په دغه اړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر پزلیمنان مشال ریډیو ته وایي
په دې کې چې کم کمپوزیشن دی چې کم اجزا دي نو په هغه کې کولیسټرول او فیټی اسید هغه اجزا پکې وي چې هغه پروسس دغه پوره ونه شي نو هغه د زړه بیماران چې څومره دي کاغه شریان یا رګونه هغه تنګول وي په هغه کې چربی راوستل او دغه چې کم هغه رګونه بندیږي زړه اٹیک راځي موټاپا راځي شوګر راځي د دې سره سره د معدې چې کم سونه مسلې دي هغه کې هم دا نقصانات راولي چې بابا مې کده اغاهرا ولې چې اغي پیور چې کوم خالص غوړی دی اغه استعمالي او غړونه خدای چې کوکینګ اويل استعمالي او د خکپنې وال استعمالي او په کم مقدار سره استعمالي
د خوراک د محکمې لخوا د غړو او خوراکي تیلو د ملونو د ټیسټونو د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د لسو غړو د ملونو مصنوعات د استعمال لپاره سم ګرځولې شوې دي او تړلې شوې 21 ملونو ته ویلې شوې دي چې دوی د مارکیټ نه خپل مصنوعات واپس راټول کړي او کده معیار مطابق دوی د خپل ملیونو د چلولو په اړه د خوراک محکمې ته ضمانت ورکړي نو لدی عمل رسته دوی واپس خپل ملیونو چلول بیا شروع کولی شي
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سره لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګستی او وخت شوه په پیښور کې شپږ نیمې بجې. نو تاسو ته د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د صوبای اسمبلی پر 28مه حلقه د انتخاباتو ځنډولو اعلان کړی. هغې خپلواکه ادارې د اګام تر هغې وروسته اخیستی چې د جنوري پر 1 د کمی اسمبلی پر 8مه او د صوبای اسمبلی پر 28مه حلقې په آزاد حیثیت ولاړ آزاد امیدوار ریحان زیب په برید کې ووژل شو. داعش وسله والې ډلې پر ریحان زیب د برید ذمواري منلې. نن د فروری پر لومړۍ نیټه په کوټه کې په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی. د پاکستان ډان او نور رسنۍ وایي چې دغه چاودنه د کوټې په سی پیک سړک شوی او یو لاروی پکې وژل شوی. تر اوسه دغه بریدي ذمہ چا نه ده منلې. د پاکستان انتخاباتي کمیشن نن د فروری پر لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویلي چې پر 8مه فروری به په ټول هیواد کې عامه رخصتي وي. د بیان له مخې انتخاباتي کمیشن د آئین د 213 مادې په کارولو سره دغه اعلان کړی. بیان زیاتوي د رخصتۍ مقصد ولسته وخت ورکول دي چې په دغه ورځ د خپلو رایو استعمال وکړي او په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. د روسي عدالت د آزاد اروپا رادیو د خبريالې آلسو کورما شیبا د حراست موده غزولي. د روسي په کازان خار کې یو عدالت د آزاد اروپا رادیو د تاتار باشکیر څنګ د خبريالې آلسو کورما شیبا په حراست کې د ساتلو موده د اپریل تر 15 منټه پوري غزولي. د براسال کې دا چې د جنوري پر 15مه د کورما شیبا د بنسل وزي پوره شوي. د کازان د سوویسکی ولسوالۍ عدالت د فروری پر لومړۍ نیټه تر تړلو دروازو شاته اوریدنه وکړه. په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. لنډ خبرونه مو واوریدل. اوس هم راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جوړپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې شتون لري. امنیت شورا په خپل یو تازه راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او القاعده ترمنځ اړیکې لا هم نږدې دي او دغه شبکه په یو شمېر ولایتونو کې مدرسې، تاسیسات او د وسلو زیرمې لري. خو د طالبانو د حکومت بیان د ذبیح الله مجاهد په یو غږیز بیان کې د امنیت شورا دا راپور رد کړی ویلي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې هیڅ غړي نشته او په خبره یې افغان خاوره باندې هیڅ هیواد پر ضد استعمال نشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړي او په یو راپور کې ادعا کړې چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي. غزنی، لغمان، پروان، اورزګان هغه ولایتونه یاد شوی چې د راپور په ټکو القاعده شبکې پکې 4 روزنیز مرکزونه جوړ کړي. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه په پنچیر کې د وسلو زیرمې او دغه شان په کابل، هلمند، هرات او فراه کې تاسیسات لري. د امنیت شورا د راپور پر بنسټ القاعده شبکه چې لتی رودیر شوکلونو رئیسی په افغانستان کې فعالیت لري، تازه د ننګرهار په ګډون په نورستان، کونړ او پروان ولایتونو کې 15 مدرسې فعالې کړې دي. که څه هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د امنیت شورا په راپور کې ادعا شوې چې اوس مهال د دې شبکې 10 مشهورې څیرې چې نمونه نه دي اخیستل شوی په افغانستان کې میشتي. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو د محدودولو لپاره د طالبانو هلې ځلې د دغه دوو ډلو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو لامل شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون خپور کړي، د امنیت شورا دا راپور رد کړی دی.
متاسفانه د ملګرو ملتونو له ادرس څخه د افغانستان په اسلامي امارت باندې د تور پورې کول یو منظم پروګرام پیل شوی چې تل پروپاګند کوي. دا د ملګرو ملتونو له ادرس څخه سو استفاده ده چې متاسفانه غړي هیوادونه هم اجازه ورکوي چې دغه ډول استفاده دوام وکړي. افغانستان کې د القاعده اړوند هیڅوک شتون نه لري او نه هم اسلامي امارت چاته اجازه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا په ضد استفاده وکړي.
د طالبانو د حکومت ویان دا هم ویلي چې امنیت شورا د راپورونو د چمتو کولو لپاره له هغه سرچینو ګټه اخلي چې شل کاله د خپلو ګټو لپاره د اشغال تر اتسنګ ولاړ او اوس د افغانستان د پرمختګ او آبادۍ سره حساسیت لري. خو د دغو سرچینو نمونه یې نه دی اخیستي. که څه هم ذبیح الله مجاهد په دې غږیز بیان کې له هر ډول وسلوالو ډلو سره اړیکې رد کړي، خو امنیت شورا په خپل راپور کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر قومندانان د طالبانو منظمې مرستې ترلاسه کوي. په راپور کې د غشان راغلی چې له ټي ټي پی سره د طالبانو د یو ځای کېدونکو کسانو شمیر هم زیات شوی. د راپور پر بنسټ القاعده شبکه هم په دې برخه کې ونډه لري او د پاکستانی طالبانو په تجهیز او د دې ډلې د وسلوالو په روزلو کې مرسته کوي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د غړو د موجودیت په اړه له دې وړاندې د طالبانو حکومت هر ډول ادعاګانې رد کړي. د امنیت شورا په راپور کې د دې تر څنګ د داعش د خراسان څنګ یادونه هم شوې چې لا هم د سیمې او افغانستان لپاره ګواښ دی. په راپور کې راغلي چې د داعش ډلې د بریدونو لومړني اهداف شیعهګان، وروسته طالبان او بیا ملکی وګړي دي. په راپور کې دا هم راغلي که څه هم طالبانو د داعش د ماتې ادعا کړې، خو دغه وسلواله ډله لا هم په افغانستان کې بریدونه کوي. امنیت شورا د غشان ویلي چې د داعش د خراسان څنګ مشر ثناء الله غفاري چې په شهاب المهاجر مشهور دی لا هم ژوند دی. د المهاجر پاړه په تیر اوړي کې پاکستانی رسنیو د پاکستانی سرچینو له قوله خبر ورکړی و چې نوموړی په کونړ کې په یو برید کې وژل شوی. طالبانو هغه مهال د نوموړي وژل کېدو پاړه هیڅ نه ویلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې په افغانستان کې د داعش تر څنګ د یو شمیر نورو وسلوالو ډلو د موجودیت پاړه هم ویل شوی. په راپور کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، اسلامي جهاد اتحاد، خطیبه یما بخاري، ختیځ ترکستان اسلامي غورزنګ او یو شمیر نورو ډلو نومونه راغلي چې په افغانستان کې موجود دي او فعالیتونه کوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د القاعده شبکې د موجودیت او اندېښنو په اړه په وار وار راپورونه خپاره شوي. خو د 2022 په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 1 بجا،
تاندې هيله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو رازو دیتا چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترکی انصاف رهبر عمران خان ته د عدالت لخوا د اورول شو سزاګانو په اړه د قانوني او سیاسي چارو پوهان جلا جلا نظر لري، خو زیاتره یې په دې باور دي چې تر راتلونکو انتخاباتو یوازې 4 ورځې وړاندې عمران خان ته سزا اورول له سیاستوالو او د هغوی له پلویانو او جمهوریت سره زیاتوب دی. البته دوی وایي چې سیاستوال هم دا ډول زیاتوب پر وړاندې له یو بل سره نه دریږي. دوی تور پورې کوي چې په پاکستان کې غیر جمهوري قوتونه عدالتونه د خپلو ګټو لپاره کوي، خو ججانو په وار وار ویلي چې هغوی به طرفه پریکړې کوي. پړې نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او ترکی انصاف رهبر عمران خان ته له انتخاباتو څخه باندې یو اونۍ مخکې د سرکاري راز افشا کولو او توشخانی په مقدمو کې عدالتونو بند سزا اورولې. په پیښور کې د پاکستان سپریم کورټ وکیل نور علم خان وایي په یادو دواړو مقدمو کې عمران خان ته د قانون مطابق سزا شوی. د په خبره دا ځکه چې په 2020 کال کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په جلسه کې د پاکستان د هغه وخت سفیر لخوا یو پټ لیک یا سایفر خودل او هغه کې پټې خبرې په ډاګه کول د دولتي رازونو د ساتلو د قانون سرغړونه وه. نوموړی وایي له توشخانی ډالۍ له ټاکلي فیصدۍ په ارزانه بیا اخیستل او بیا د هغو ډالیو له خرڅولو ترلاسه شوي پیسې له الیکشن کمیشن سره د اساساتو جمع کولو پر وخت نه ظاهرول هم د قانون خلاف ګام وو. البته نور علم خان د جنوري په 1 مشال لیډو ته وویل یوازې د عمران خان خلاف دغه مقدمې چلول او هغه هم په داسې وخت کې چې انتخاباتو ته ډېر لږ وخت پاتې دی، نور د په خبره دا له عمران خان د دل پلویانو او جمهوریت سره زیاتې دی. خو نور علم خان وایي چې همدا ناانصافي کله د 2013 کال له انتخاباتو مخکې له نواز شریف سره روانه وه نو عمران خان پر دې خاموشه وو. نوموړی وایي د اقتدار په لالچ کې د سیاسي ګوندونو له یو بل سره نه درېدل د غیر جمهوري قوتونو په ګټه دي.
مونږ وایو چې دې چې دې کپیو زه باندې شو پارلیمنت کې مضبوط کو نو دا غیر جمهوری طاقتونو به چې دا به کنټرول کړی شي.
یاد وي چې څرنګه عمران خان له انتخاباتو مخکې نااهله ګرځول شوی او د قید سزا ورته اورول شوی، نو همدا شان د 2013 کال انتخابات چې په نتیجه کې عمران خان وزیر اعظم جوړ شو، له هغه مخکې په 2013 کال کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د درغلیو په مقدمه کې د وزیر اعظم له چوکۍ لري او نااهله اعلان کړ. پر هغه تور وو چې د زوی په کپنۍ کې مقرره تنخواه د انتخاباتو کمیشن ته نه وښودلې. خو د پېښور هایکورټ وکیل زاهدالله زاهد وایي چې د عدالتونو لخوا د پاکستان تحریک انصاف د رهبر خلاف د سرکاري راز افشا کول او توشخانی مقدمو پرېکړې په بیړه کې اورول شوي او د انصاف تقاضي نه دي پوره کړل شوي. نوموړی وایي عمران خان د قوانینو مطابق له توشخانی ډالۍ اخیستې او د دې له خرڅولو ترلاسه شوې پیسې یې په خپلو اساساجاتو کې هم ظاهر کړې. د په خبره په یادو دواړو مقدمو کې عدالتونو د ګواهانو او دلیلونو له اورېدلو بغیر په بیړه او غیر قانوني ډول پریکړه ورولې. زیدالله زاید د جنوري په 1 مشال ډو ته ویل چې په پاکستان کې د سیاستوالو خلاف اکثره د عدالتونو پریکړې د جمهوریت او ولس په تاوان تمامې شوې دي.
او اوس چې کوم حالیه فیصلې د عمران خان خلاف دي هغه سره بالکل چې کوم حالات دي هغه د عدالتونو په حواله باندې ډېر زیات مایوسۍ طرف ته لاړه او د خلکو عدالتي نظام نه چې کوم لږ ډېر د هغه مرسته او اعتماد پاتې شو هغه هم دې سره ختم شو.
که څه هم د پاکستان پوځ ویلي چې په سیاست کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې بې طرفه پریکړې کوي، خو نور علم خان وایي چې له کومو سیاستوالو پوځ خپه شوی نو د هغو خلاف عدالتونه کارول شوي. د ده په خبره هم د دې هیواد عدالتونو یو وخت نواز شریف نااهله او عمران خان صادق او امین ګرځولی وو، خو اوس یې نواز شریف د درغلیو له مقدمو پاک او عمران خان پکې ککړ ګرځولی.
مشاله دوته وګ سی تاسو ووردل چې عمران خان ته کمی سزاګانې اورول شوی، په غیړه په هان څه نظر لري او د انتخاباتو موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د پروري اتمې عام انتخاباتو لپاره د هغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې کمپاینونه روان دي. په خیبر ضلع کې به د قومي اسمبلۍ پر یوې او د صوبې اسمبلۍ پر دریو چوکیو انتخابات کیږي. زموږ خبریال فراز چنوري د خیبر باړې بازار ته تللې او هلته یې له ځای ولس سره خبرې کړي چې هغوی د پروري اتمې له عامو انتخاباتو څه تمې ساتي او څه احساسات لري. نو راځي چې په دې راپور کې وورو.
زه فرهاد شینواره د خیبر ضلع په باړه بازار کې موجود یم. دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلۍ یوازې یو څوکۍ ورکړل شوې، یعنی دلته به د قومي اسمبلۍ په 20مه حلقه باندې انتخابات ترسره کیږي، خو بیا د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ په دریو حلقو یعنی پی کې یو کم اویا اویا او یو اویا باندې به انتخابات ترسره شي. په دې ضلع کې ټول 6,38,940 ووټ رجسټر شوی دی. راځئ دلته د خیبر ضلع ولس سره هم خبرې اترې کړو چې دوی را روانو عام انتخاباتو نه څه تمې ساتي او کوم ډول پرمختیایي کارونه غواړي.
عبدالواحد، الیکشن خو چې دای دا پارې جمهوری معاشره حسن دای د هر جمهوری معاشره خایست دی او لکه څنګه چې په ټوله دنیا کې وي د تیر حکومت 15 کاله پوره شول او 15 کاله پس چې دای الیکشن جمهوری عمل دی او ان شاء الله مون خلک اوس مخته شوی دي. بار بار الیکشنونه راغله نو اوس داسې خاص مونږ ته نوی عمل نه دی. ډیر په خوشحاله او په خوښۍ باندې او ښه سیاسي ماحول دی او په سیاسي انداز کې الیکشن روان دی. دا خو چونکې صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی چې دی دا انسازي ادارې دي، نو هر چاله په کار دي چې داسې چاله ووټ ورکړي چې هغه په دې آئینی پروګرام باندې په آئینی تسلسل باندې او د آئین په اصلاحاتو باندې او په آئینی طریقه کار باندې په دې باندې پوهوي، په اسمبلی کې په آئین باندې خبره کولی شي. دا پارلیمنت دی د پاره چې دا به د راتلونکي 15 کالو دپاره د دې وطن دپاره پروګرام ورکوي.
هاشم خان افریدی، یاره تیر امیدوارون خو تقریبا څلور څلور نیم کوله تیر کړ، خو هیڅ یې ونه کړل. چاله پخ ټیم کې چې کم ټیم کې اپریشن وي او کم ټیم کې اعلی ګولا وا دلته خو ابودیم نو او ټولو نه غټه مسله بیروزګوري دو غربت ته په خلکو باندې او اسره امن او امن نم دی. خو د امن او امن نم دی مخ خلک دومره نه ډوريږي لکه څومره روزګور دی. روزګور نشته، بیروزګوري دو څومره د بوډا کې چې کسې کنه 2% خلک په روزګور باندې نه دی بیروزګور دی. حکومت د موږ پر ایس نه دی کړی روزګور په بری کې.
نو
نامه می عمر نوم دی پوش به بس داس کس لګل پکار دی چاغه زمون په هر ځکه ته پوس کاول شي من غیم خټه را روزګارونه ولا چې بندي پوش به ولا کدا سی سیس وینو چې مونږه په دې باړه کې لیدلې زمون دا کم غریبان خلک دی ټول پروډونو باندې خو دی خو کیږي خو سد روزګار سیستم یې نشته ډیر مشکلات وسم لري خدا سي څوک نشته چې دا مشکل ختم کی حالې کې
چې سکول نه غواړو هسپتال نه په غواړو بجلی غواړو زمون چې ست سرمایه واغه ټول زمون نه تللی دا مونږ اوس بس داسې یو چې خالی لاس پاتې نو زمونږ د پدې هر څه کې داسې امداد وکړلی شي چې زمونږ د قوم د مونږ د بچی زمونږ د غریبانان د پخپل حال او پخپل ځای پاتې شي
مو امجد نو ما دو وټونو والا کا جوړ شیم نو مونږ لا منډه نه واخیا چې دروېغو دوه وې کا بیا ول دې مونږ د پټاتال روډ وکڅا دارا خروب ته چې څه دې تا وایم بیا دې تاندې بجلی مسایل دارا جوړ تي کنه چې بل هاتھ پہ نه تیریږي تند اغشبو چې مونږ لا کور وکی چې دا بجلی مروته چا ما کی دا پټاتال روډ مرتا چا ام کی دا چې کم دا رنګ روډ لا وتاي دا او ای په خاور لا وتاي دا او دلته چې بیا ورو ورا چیږي دل کرخونول ام وتاي دا متانول ام وتاي دا
پدای کې خدام مسالی دی په شوې کا چې نادر لا لوټ شي په شوې کا نه کور نه کیږي اسپاتول لا چې لوټ شي پورچا بیر وخت هم مزدګار بل مخوم به تیروتی برابر به تا دوی لیکي پاسپاتول کې نه ورکي موږ دا شونته کاس غوړو په شکه نه چاغه چا کندي د الله نه وډور شي په شوله کنه وټول کبویلو لا چا کنده خدمات وکي موږ دا غا دا وله
تاسو ورته چې د خبر زلي خلک د خپلو انتخاباتي کاندیدان څخه تاملري له دوی سره فرحات شینواری خبرې کړې
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمه د فبروري تر شپږمه د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي لوک د بیلا بیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو
زه د لاور سره الیکشن لړاو
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو
اوریدونکو نن یارانو مشال خبرونه کې بعد خبر زلی چې کوم انتخابات ولاړ کاندیدان دي د غوسره خبرې کوو او اوس راځو یو بل موضوع ته د شفافیت نړیوال ادارې د جنوري پر شمه د درغلیو د اټکلونو په اړه د 2023 کال درجهبندي خبره کړې ده په دې درجهبندۍ کې پاکستان په 180 هیوادونو کې پر 133 نمبر راغلی او د 2023 کال په نسبت 9 درجه خښوي بل خو پاکستان کې شنون کې وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم درغلی کیږي خو د نگران حکومت لوجې په 2023 کال کې پرمختګ منسوبې نه دي شوي نو ځکه د درغلیو په اړه لږ راپورونه مخته راغلي په اړه تفصیل انیسا جمال راکوي
د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په اړه په درجه بندۍ کې پاکستان و درجه ښه شو دی دا چې د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې د پاکستان و نمبرې ښه کېدو تر شا څه وجوهات کېدای شي په اړه د اقتصادي چارو په اکرام هوتی د جنوري په 13 مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان په سیر په غیر ترقی یافته هیوادونو کې اکثره د خلکو پام اقتصاد او سیاست ته وي نوموړي زیاته کړه چې دا وخت په پاکستان کې سیاسي صورتحال خراب دی او د خلکو پام د اداري فساد پر ځای زیات سیاست ته دی نو ځکه هم پاکستان د درغلیو د اټکلونو په درجه بندۍ کې یو څه ښه شوی دی
پاکستان دی وخت کې سیاسی اڑے گڑے کے ډیر زیات دغه دی او معیشت حقیقت تر دی لہذا جی ڈی پی دی حقیقت تر دی دا چې کم دولت پیدا کول دا سسٹم دی دا کمزور شوی دی نو لہذا مارکیټ کې ډیر پیسې منشتا لہذا د سٹیټ خلک چې دی بیرو کریٹس او پولیٹیشنز او نو هغه چې دی ډیر کم رشوت کې مبتلا کیږي دا نه چې کلچر ختم شوی دی کلچر نه ختم شوی والیوم کم شوی دی نو والیوم د کمیدو په وجه باندې د دې نمبر بهتر شوی دی پاکستان چې کم روپیا دا هغه د ډالر مقابله کې ډیر ښکته تللی دا نو هغه کته هغه اندازه لګی د ډالر کې په سیستم کې نو په روپیا کې خو کرپشن کې دي شي سیوا کې وي کول ډالر په بنیاد باندې کرپشن کم شوی دی نو دا وجوهات دي دا ټول
د شفافیت نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې د اداري فساد یو مهمه وجه د انصاف په نظام کې کمزوریانې او اکثره د سرکاري چارواکو احتساب نه کېدل دي. په پاکستان کې هم د درغلیو تورونه اکثره په واکدارانو پورې کیږي. کله چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و نو د درغلیو د ختمولو ډېرې ژمنې یې کړې وې او په نورو تیرو حکومتونو به د اداري فساد تورونه پورې کول. خو وروسته بیا د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ هغه وخت په تحریک انصاف ګوند کې په شاملو وزیرانو د درغلیو تورونه لګولي وو. خو دواړو لورو د درغلیو کولو تورونه رد کړي وو. په اسلام آباد کې خبریال عبدالله مومن بیا وایي چې د شفافیت نړیوالې ادارې دا رپورټ د اټکلونو په بنیاد جوړ شوی دی چې له حقیقت سره سمون نه خوري.
په پاکستان کې دنه چې کوم سرکاري ادارې دي یا په پاکستان کې کوم کرپشن واچ ډاګز دي یا انویسټیګیټیو ایجنسیز دي دا وی په ډاکومنټیشن باندې نه دي بلکې دا په پبلک پرسپشن دي. تو بنیادی وجہ دا ده چې چرته واز د پی ڈی ایم حکومت یا نگران حکومت داغي پی ڈی آئی چې د اپوننت دی په نوغي نګه دا انټرویو شو نوغي وی چرته کرپشن کو پاکستان کې ډیر زیات شو په نگران حکومت کې خدای نم زیات شو. یو مې کې چرته د نون لیگ د پی ٹی آئی حکومت او دغه تاسو سیده دغه د جی یو آئی پی ایم ایل ان یا پی 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 د کسان نکړنه هغه وی چیرې پی ٹی آئی د ورکې چې کرپشن ډیر زیات شو. نو پبلک پرسپشن او پولیټیکل
خبریال علی اکبر بیا وای چې په پاکستان کې اکثره په ترقیاتی کارونو کې د درغلیو کې دوه خبرونه مخې ته راځي. خو تیر کال نگران حکومت وو هغه هم د اسټابلیشمنت تر سار لاندې وو نو کېدای شي چې له دې وجه هم د سرکاري خزانې په پیسو کې زیاتې درغلې نه وي شوې.
پاکستان کې د ټول نه زیات کرپشن په ترقیاتی منصوبو کې شوی دی. نو دې تیر یو کال یو نیم کې چې دی یو داسې پروجیکټ ښکارا نه شو چې هغه پاغې کې پیسې چې دی هغه وتلي او هغه پاغې کې کرپشن لازمی خبره چې پیسې کله ریلیز کیږي نه کارونه کیږي نه نو بیا هلته د کرپشن شر چې کمه ده نو هغه هم ډېره کمه. یو خو دا وجه کېدای شي. بل دا وجه هم کېدای شي چې هغه په عمل کې چې کله نه حکومتونه نگران قائم شوي دي نو ټول واک اختیار چې دی هغه پسنا سا طریقہ باندھے اسٹیبلشمنٹ پخپل لاس کے آگے تیرے اور داغوی پہ نظر کے داغا سمرہ کارنا چیدے آگے کی گی نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دیشی چیرہ نظر دے او اسٹیبلشمنٹ پخپل باندھے پہ داغے کارونو منصوبو پسیزونو بائن نظر لری نو دا طرز حکمرانی وجہ ہم کی دیشی.
خو په پاکستان کې پوستل د هیواد په سیاسي او اقتصادي چارو کې د مداخلت تورونه رد کړې دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو د اټکلونو په فهرست کې ډنمارک په تر ټولو ښه درجه راغلی دی، ورپسې فنلند او نیوزیلند دی. افغانستان په یو سل دوه شپیتم او هند په درې نویم نمبر راغلی دي. خو سومالیا، شام، جنوبي سودان او یمن په دې فهرست کې په تر ټولو ټیټو نمبرو راغلی دي.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
له دمه مخکې تاسو یې سجمل راپور ووریدو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. پرون په خوست کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې لسمشتنی پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فارغېدو په ویاړ غونډه جوړه شوې وه. فارغانو له نورو ځوانانو او لویانو غوښتل چې په اوس وخت کې د ژوند د اړتیاو اسانتیاو ترلاسه کولو لپاره انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او هیڅ بل فرصت دی ناوخته نه غنی. په خوست کې د ټکنالوژي ژبو او ساينس د زده کړو لږونه مرکزونه فعالیت لري. خو خلک د دې خونیزو مرکزونو د کیفیت لوړولو غوښتونکي دي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې سبان د 1500 تن کې ظلمیان او ځوانانو د انګلیسي ژبې او د کمپیوټر پروګرامونو د زده کړې لاسمیاشتنی پروګرام بشپړ او د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په دې پار د جوړې شوې جشنواره فارغانو انګریزي ژبه او له معاصر ټکنالوژي سره بلدول د وخت مهمه اړتیا وبلله او دای په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار او دندې د اساسي اړتیا په توګه یاد کړل. د برنامه یو تن فارغ ساجد مشال راډیو ته وویل
په موږ کې کوم وګورو په ټوله نړۍ کې انګلیسي یو تعلیمي ژبه ده، د ټکنالوژۍ ژبه ده او یو نړیواله ژبه ده. هر څوک غواړي چې پرمختګ وکړي په هر برخه کې وي که په هر سکتور کې وي موږ انګلیسي ژبې ته ضرورت لرو. او نو د درنو والدینو څخه مې دا خواهش دی چې دوی خپل اولادونه په انګلیسي ورته مراکزو کې شامل کړي او انګلیسي ژبه د ژوند یوه اړتیا ده او انګلیسي ژبه دوی کسب کړي.
په افغانستان او په ځانګړي ډول پښتون میشتو سیمو کې یو نظر دا دی چې د زده کړو حاصلول یوازې د ماشومانو او ځوانانو کار دی، خو فارغان وایي خلک باید د ژوند په یو پړاو کې هم د زده کړو په حاصلولو کې ځنډ ونه کړي. د برنامې یو بل تن فارغ سید ولی سعادت وایي
اکثره خلک دا فکر کوي چې انګلیسي فقط د ځوانانو لپاره دی، نه، انګلیسي بلکې د ټولو لپاره دی. سپین ګیري ځوانان او ماشومان کولای شي چې انګلیسي په اسانۍ سره زده کړي. انګلیسي هم شرایط لري، یو ښه استاد او یو ښه ځای ته ضرورت لري. نمون کچیر ته پابند وسو په انګلیسي کې جری مطالعه ولرو، نمون کول چې انګلیسي په ډیر اسانۍ سره زده کړو.
نن سبا په خصوصي سکتور کې هم د زده کړو لزګونه مرکزونه فعالیت کوي چې خپل مالی لګښتونه د زده کوونکو له فیسونو ترلاسه کوي. رون اندی وایي ښوونیز مرکزونه د زده کړو کیفیت ته پام ډیر کوي او با ظرفیت کسان دې ټولنې ته وړاندې کوي. یو تن رون اندی سمیع الله رحیمی وویل
نن سبا کې اقتصادي وده وګورو، دوی والدین چې دی هغه ډیر په سخته پیسې ګټي، نو هغه پیسې زمونږ ته پوره کوي، نو دوی چې مونږ ته راوړي نو مونږ باید دغه پیسې پر یواز کې سل فیصد اطمینان د دوی والدینو ته او خاصه خپل شاګردانو ته ورکو. نو هغه کورسونه چې معیار یا کیفیت یې کمزوری دی، زه د دوی څخه هم غوښتنه لرم، نو مونږ باید په ګډه د ټولنو ته، د غریبانو ته، یتیمانو ته په ګډه کار وکړو.
بل لوري ته د خصوصي سکتور مسؤلین خلکو ته د هغوی د اولادونو د روزنې په برخه کې د پوره کوښښ او لوړ ظرفیت ډاډ ورکوي او د خپلو فارغانو په وړتیاو باورې دي. د یو ښوونیز مرکز بنسټګر غفور زدران وویل
دا هغه زده کوونکي دي چې نه تنها فقط فارغ شوي دي، دا د انګلیسي په ټولو مهارتونو سنبال دي، کغه ریډینګ دی، لیسننګ دی، سپیکینګ دی، ټول مهارتونه دي. دوی کولای شي په انګلیسي روانه خبرې وکړي.
د یادونې وړ ده په وروستیو دوه لسیزو کې زده کړو ته د لوی پکتیا او په خاص ډول د خوست اوسیدونکو پاملرنه ډیره شوې او د ښوونځیو په خوا کې پر خپلو اولادونو د خصوصي سکتور په ښوونیزو مرکزونو کې هم د ساینس، بهرنیو ژبو او ټیکنالوژۍ په برخو کې زده کړې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر پښتونخوا د امیر وختان اداره وايي په تیرو دریو میاشتو کې په هغه صوبه کې تر دیرش زرو زیات ماشومان د نمونیا ښکار شوي. دا براسې حال کې دا چې په تیرو ورځو کې په خبر پښتونخوا کې ورښتونه وشول چې ورسره اوږدمهاله وچکالي ختمه شوه. ډاکټران وایي یا د ناروغي داسې ده چې ماشومان او پاخه عمر لرونکي کسان زیات سپي. تفصیل د زمتلی شاه په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د صحت اداره وای چې په تیرو درې میاشتو کې په صوبه کې د نمونیا نه 13000 ماشومان متاثر شوي او له 500 زیات مړ شوي دي. دا پیښور اوسیدونکو عبدالرحمن مشال ریډیو ته ویل چې 15 کلن ازوی ته د یخنۍ له وجې په سا اغستو کې تکلیف و، نو هسپتال کې ورته ډاکټر ویل چې زوی ته د نمونیا شوي.
زما ماشومان بیمار شو، نو ما چې ډاکټر لبوت ډاکټر ویل چې دا خدای چې تاسو په وخت تاسو ډاکټر لرالې. ما غو ما ته دا ویل چې را ماشومان ګرم ساتي، خوراک کا کم په خساتي، منیا عام شوی دا او د دې نه د مخنیوي لپاره ماشومان ګرم ساتي او سکولونو ته چیزینو عامم چې د بنینونو منینونو زیات واره چی.
د لیډ ریډینګ هسپتال ویان اسیم خان مشال ریډیو ته ویل چې هر ورځ هسپتال ته د نمونیا له 500 نه زیات ماشومان راوړل کیږي چې پکې زیاتره شمیره د قبایلی ضلعو ده. نوموړي زیاته کړه چې په هسپتال کې د نمونیا د ماشومان لپاره ټولې اسانتیاوې ورکړې شوې دي.
په لیډ ریډینګ هسپتال کې روزانه په بنیاد باندې، یعنی په 24 غنټو کې تقریبا 600 نه 800 پورې د نمونیا ماشومان راوړل کیږي. او دا یوازې د پیښور نه بلکې د ټولې پښتونخوا نه، د باجوړ نه 19 تر وزیرستان پورې، تر اوسه پورې موږ سره تقریبا د 40 نه 50 پورې پکې مرګونه شوي دي. اوسم پکې موږ سره داخل دي د نمونیا ماشومان.
دا هټباد میډیکل سنټر ډاکټر ایزار خان مشال ریډیو ته وویل والدین دي ماشومان د یخنا بچ کولو لپاره ګرم جامې استعمال کړي او که ماشومان ته په ساغستو کې ستونزې وي نو زر تر زره دي ډاکټر لا بوزي.
دا یو د سینې بيماري دا کم چې د یو جراثیم د وجې لګي او دې کې سینه خراب شي، د دې سره تیزه تبه، سالنډ لنډ کیږي، بلغم وسر راځي. زمونږ کم ماشومان دي یا هغه خلک چې د عمر زیات دي یا هغه خلک چې دا غیته د دمې شکایت ته خاص کر، نو ها خلق چې کم دی ک بهر اوزی پنن سبا ټایم کې نو د دون د وجه یا خړې د وجه هغه ته دغه دمه چې کم دا هغه هم زیاتې دی شي د دمه شکایت هم سوا کې دی شو دغه شان هغه ته نمونیا هم کې دی شي.
دا صحت د ادارې د شمیرو تر مخه د ټولو زیات د نمونیا کیسونه 1015 د کال 2023 د دسمبر په میاشت کې رپورټ شوی دی. په نومبر کې د غشمیره 1400 ته رسیدلې و. د پاکستان د صحت اداره وایي چې پنجاب کې د نمونیا نه په 13 غنټو کې 800 زیات ماشومان متاثر شوي چې پکې 13 ماشومان مړ شوي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.